The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Diva Radio Ke Azali Bia Tosta Har Kalewayu Pakistan Ke De Vakt Maastan Naha Baji Afghanistan Ke Atni Me Audal Ta Washington DC Ke De Razi Yolaz Baji Shivi De Yozali Bia De Khabru Nisar Teki
فرانس پر شام کې د داعش په ضد تازه حمله کړې او جنگي بیړۍ یې ورنږدې کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په داعش به فشار زیاتوي
With the attacks now in Paris, we have to step up our efforts to hit them at the core where they're planning these things.
روس ویلی د مصر په سینای ټاپو کې مسافره الوتکه د ترهګرای سره مخ شوې وه د پیښه کې د عملی په شمول 240 کسان وجلی شوي او داعش ته دغه پیښه پړه منلې ده
او په لندن کې د څېړنې یو اداره وایي تیر کال په ترهګرای کې د وژنو په وژنو کې د نورو وختونو په پرتله بې ساری زیاتوالی لیدل شوی
او اوس ته خبرونه تفصیل
راپورونه وایي فرانس په شام کې د داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې په مرکزونو تازه بریدونه کړي او جنگي بیړۍ یې ورنږدې کړې ده دا په پیرس کې د بریدونو وروسته سوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سه شنبې پر ورځ ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډله به راتلونکو اونیو کې ډېر غټ فشار احساس کړي د د په وینا امریکا فرانس او نور ائتلافیان د دغه وسله والې ډلې په ضد خپلې هڅې زیاتوي په پیرس کې د فرانسې له صدر فرانسوا اولاندې سره د ملاقات په محل د اسلامي دولت وسله والې ډلې په ضد د جګړې لارې چارې سنجولو وروسته شاغلي کیری ویلي د داعش ډلې د سروهنې لپاره نور ګړندي اقدامات پکار دي نوموړي د پیرس په پیښه د فرانس له صدر سره غمرازي هم وکړه
د روس د استخباراتو د ادارې مشر نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې 13 میاشت د مصر په سینای سیمه کې د روس د مسافرو د جهاز د غورځېدو پیښه د ترهګرۍ له وجې شوې ده ځکه چې د جهاز په ملبا او د مسافرو په سامان د بارودي موادو نښې موندې شوې دي د وفاقي امنیتي ادارې مشر الیگزینډر بارتنیکوف ویلي دي چې په هوایي جهاز کې د پټ کې خودې شوې بارودي مواد چاودنه شوې ده چې مقدار یو کیلو و د روس امنیتی ادارې د دې پیښې د کسروارو په بابله په صحیح معلوماتو ورکولو د 50 میلیونه ډالرو انعام ورکولو اعلان هم کړی دی
راپورونه وایي په ګډ د نړۍ کې په ترهګر بریدونو کې د وژل شوو کسانو په شمېر کې تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی د اقتصاد او سولې نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي د نورو وختونو په پرتله ترهګر بریدونو کې د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% زیاتوالی شوی چې بې ساری دی
د امریکای صدر اوباما ویلی دی چې امریکا به د ایشیا بحر الکاهل د سیمې خپلو اتحادیانو سره د خپلې جهازرانۍ په تحفظ کې لاس امداد کوي دا خبره د نن د فلپاین په صدر مقام منیلا کې د سیمې مشرانو سره د خبرو اترو کولو دپاره دغلته په رسیدو کړې ده
د پاکستان په کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د یوې اورګاډي له خپلې لارې څخه د اویشتو له امله لږ تر لږه 43 کسان مړه سوي او نږدې 100 نور ژوبل دي د چارواکو په وینا دا پیښه نن د سه شنبې پر ورځ د بولان د غرنۍ سیمې په آبې ګوم کې رامنځته سوي او مړه او ژوبل کسان په سملاسي توګه روغتونونو ته رسول سوي دي د اورګاډو د وزارت یو چارواکي ډیوه ریډیو ته ویلي د جعفر اکسپرس نومې دغه ریل ګاډه له کوټې څخه راولپنډۍ ته روانه وه او تر 300 پورې مسافر پکې سپاره وو په دغه پیښه کې د ټرین ډرایور او د هغه دوه مرستیالان هم
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی دوی د فرانسیسی حکومت سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مرستو ته چمتو دي او کولی شي چې د ترهګرۍ په ضد خپلې تجربې ورسره هم شریکې کړي ښاغلی نواز شریف د پیرس د پیښې په هکله خپلې خواخوږي هم اسلام آباد کې د فرانسیسی سفارتخانې ته تللو سره هغوی ته وړاندې کړي دي پاکستان حکومت د داعش موجودګي په خپل هیواد کې نه مني او وایي هغوی به هیڅ چاته هم اجازه ور نه کړي چې د داعش شبکې سره اړیکې ولري
د یمن صدر عبدالرب او منصور هادی نن د سه شنبې پر ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون سوی هلته د حوثي یاغیانو د پرمختګ وروسته نوموړی په مارچ کې سعودي عربستان ته تللی و او دا دویم ځل دی چې هغه عدن ته ستنیږي دغه شر اته میاشتې وړاندې حوثي یاغیانو نیولی و خو د سعودي بمباریو له امله یاغیان عدن شار پرېښولو ته مجبور سوي
افغانستان کې تر سره شوې یو څېړنه کې معلومه شوې ده چې طالبانو سره جګړه کې شدت او د مخ په زیاتېدونکو بیروزګارۍ په تناظر کې افغان وګړي د عدم تحفظ او معیشت لړکې تر ټولو زیات د اندېښنې ښکار دي سان فرانسیسکو کې قائم ایشیا فاونډیشن د نهې پر ورځ خپل کلیز جایزه راپور وړاندې کړی دی د دې جایزې لپاره د افغانستان 4 دیش ولایتونو کې د 9500 افغان نارینه او ښځونه رای اخیستلی شوې ده
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا جبری دی د ګلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تاسو واوریدله. اوس هم وخت سوی دی د خبرونه بل دیوا او نن به د بل جبه په دې خبرونه کې تاسو هم د هرې سه‌شنبه په ډول د پښتنو د اصل او نسل په حق لز موږ له همکار شاغلی بیروز خان سره پروګرام اوري چې ملمانه به هم ورسره وستړي. مسی په خیر علي
ډیره مننه خوشاله سین سر کا کرسیب او انیل خالد ډیره مننه کوم ګران اوریدونکو زما له خوا سلامونه احترامونه ستړي مشي په خیر راغلی. د پښتنو د اصل نسل په نننۍ خبرونه په دغه کومه لړۍ چې موږ شروع کړې ده نن به پکې لږ شانته بحث د پښتو په ژبه چې دا هغې دا کوم لرغونو آثارو کې دا اوس تیره خبرونه کې به تاسو ته یاد وي چې حبیب الله رفیع صاحب وویل چې د سره کوتل کې کومه کاتبه یا کومه کاڼې یا ډبره راوتلې ده په هغې باندې هغې لیکل چې کوم شوي دي د هغې آوازونه ټول د پښتو ژبې سره ډېر نږدې دي او یا د پښتو ژبې آوازونه دي. په دغه کې به د هغوی به لږ شانت په دغه باندې رڼا اچوي. په هغه خبره به م کوو. بیا د دې سره سره به زموږ د لرغونو آثارو ماهر زموږ د ډیوه ریډیو اوس یو پیژندلی غږ چې د آرکیالوجي کې هغه ډاکټریټ کړی دی ډاکټر رفیع الله خان صاحب به هم زموږ سره ملګری کېږي. هغې به پرې خپل نظر وایي او د پښتنو د قومونو ته قبیلو ته به راځو چې په دې باندې هم نن بحث وکړو. په تېره خپرونه کې برخ صاحب په دې باندې په تفصیل خبره کول غوښته خو په هغه وخت کې موږ ته مشکل د وخت راغلی و ځکه چې زموږ د خپرونې وخت سرته رسېده نو خبره نیمګړې پاتې شوې وه. د هغه ځای نه به نن بیا شروع کوو او ورځو خپلو میلمنو ته. زموږ سره زموږ میلمانه ملګري شوي دي د پښتنو د افغانستان زمون سره د پښتنو په تاریخ باندې پوهه تاریخ لیکونکې یو تحقیق کوونکې یو دانشور او په پښتو ژبه مین حبیب الله رفیع صاحب مرګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم.
سلامت وي خیر یوسی.
زمون سره زمون د لرغونو آثارو کې چې ډاکټریټ کړی په آرکیالوجي کې ماهر دی ډاکټر رفیع الله خان ملګری شوی دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. او دغه شانتي د پښتو ژبې یو شاعر یو لیکوال یو ادیب یو جورنالیست یو تحقیق کوونکی یو تاریخ لیکونکی او بیا به ویم چې الفاظ بیا مې خولې ته نه راځي چې زه د هغوی دپاره زه وکاروم ځکه چې خپل څنګه چې د حبیب الله رفیع صاحب ذکر به هم د دغه الفاظونه بغیر به کم وي خو څه وکم. دغه شانتې د سعدالله جان برق صاحب دپاره هم غواړم چې ښه نه ښه ټکي وکاروم خو جولای مې تنګه او څنګه زه به کم کم ټولومه. سعدالله جان برق صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. برق صاحب او رفیع الله خان صاحب د شروع کې وایم چې دغه ته ورشو حبیب الله رفیع صاحب ته ورشو او په تېره خپرونه کې هغې د سره کوتل د کتبې یا د سره کوتل کې د کومه پکاڼه چې پکاڼې لیکل دي د دغې ذکر هغې کولو زه غواړم چې لږې نور په وضاحت سره وکړو چې د دغې نه موږ څه نتیجه اخیستی شو. بیا به هم د دغې کتبو د دغې کاڼو د دغه لرغونو آثارو په رڼا باندې به تاسو په رڼا کې بیا تاسو هم به خپل تحقیق ووایې او بیا به د قبیلو دغه ته چې راځو نو بیا به په هغې باندې هم بحث کوو. برق صاحب هم پرې ووایي او دغه شانتې به پرې حبیب الله رفیع صاحب هم خبره کوي. زمونږ اوریدونکو ته به هم زمونږ ټلیفونونه خلاص وي او تاسو پرې هم ډاکټر رفیع الله خان صاحب خپله خبره کولی شئ ځکه چې آرکیالوجي او هیسټري چې کومه ده دا د یو بل سره تړلي دي. نو رفیع صاحب تاسو د سره کوتل د دغې کتبې یا د دغه کاڼې ذکر کوو تېره خپرونه کې لږ نور په وضاحت سره ووایې او د دې څه سره په خواوشا کې یا په دغه سیمه کې نور داسې څه آثار په لاس راغلي دي راتلی شي نو بیا به پې بحث ځکه وکړو چې تاسو وایې د دې په دې چې کوم لیکنه ده د هغې لیکنې آوازونه یا خو د پښتو ته نږدې دي او یا د پښتو دي. زه مایک تاسو درکوم.
زه ته هر څه وړاندې تاسو ته بسمیل صاحب ته ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته
برق صاحب دی زمون سعدالله جان برق صاحب
او لوی مشر برق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم احترامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
د سره کوتل کتیبه تقریبا په دوهمه میلادي پیړۍ کې لیکل شوې ده په دوهمه میلادي پیړۍ کې لیکل شوې ده افغانستان په شمال کې د بغلان سیمه کې دا تقریبا نو یو کال وړاندې یا پنځه شپېته کاله وړاندې دا کشف شوې ده او د دې کتیبې باندې خارجي پوهانو مستشرقینو هم کار کړی داخلي پوهانو هم کار پې کړی ارواښاد علامه عبدالحی حبیبي غونډ کتاب پې لیکلی دی او پروفیسور هومباخت او ځینې هنینګ او ځینې نورو خارجي پوهانو دا څېړلې ده خبرې پې کړي هغو کې د دې کتیبې لیک یونانو باختري دی یعنی هغه یوناني لیک دی چې په آریانا کې باختري رنگ غوره کړی د دې ځای فرهنګ ورسره یو شوی یوناني لیک ته تغییر ورکړی او دې ته یونانو باختري لیک وایي په دې کې دا کتیبه په دې لیکل شوې ژبه باختري ده د باختري ژبې کتیبه ده او په دې کې د پښتو ګڼ لغتونه موجود دي چې هغه ادیبي صاحب او د نورو پوهانو خارجي پوهانو ډاکټر صاحب زیار په دې څېړنه کړي هغه یې تر ایستلې دي ډېر مهم ټکی په کې دا دی چې تاسو پوهیږئ چې د یوناني هغه توري هغه لږ دي په هغو کې د پښتو تورو ځای نشته لکه ښې ځې دغه توري په هغو کې نشته د دې دپاره دوی ځانګړې نښې جوړې کړي مثلا په دې کتیبه کې د الوخال کلمه راغلي الوخال د ارواخات په معنا ده چې موږ تاسو مرحوم په معنا ارواخات وایو دغه کلمه په دې کتیبه کې په واضح ډول لیکل شوې چې پښتو کلمه ده همدارنګه نورې ګڼې کلمې په دې کتیبه کې شته چې هغه د پښتو ژبې دي او په پښتو ژبه کې ژوندۍ دي د یو لوی فهرست بي بي سي جوړ کړی دی نو دا کتیبه په دوهمه میلادي پیړۍ کې لیکل شوې ده او اوس د کابل په موزیم کې ساتل کیږي خوندي ده او جالبه دا ده چې د دې کتیبې دوه نور ابتدایي نقلونه هم شته چې هغه ټوټې ټوټې دي هغه هم ترلاسه شوي لومړی په وړو کتیبو کې لیکل شوي بیا وروسته په دې لویه کتیبه کې لیکل شوي او دا ترلاسه شوي او بل تقریبا په تیرو پنځوشتو کلونو کې د همدې کتیبې سره په 10 کیلومتره کې په سمنګان کې د رباتک کتیبه پیدا شوې ده دغه کتیبه هم په یونانو باختري لیک ده او د کنیشکا کوشانی پاچا کنیشکا په وخت کې لیکل شوې ده دا لومړی کتیبه د سره کوتل ده د یو کوهي کتیبه ده د کوهي یو ثوابي کوهي دی چې د خلکو د پاره کیندل شوی او دعاګانې پې لیکل شوي او د پاچا لخوا د کوهی خلکو ته وقف شوی لیکن دا بله کتیبه چې په رباتک کې ترلاسه شوي د 10 کیلومتره د سمنګان د کتیبې سره فاصله لري او 10 کاله هم د دې کتیبې نه مشره ده یعنی 10 کاله پخوا د دې کتیبې نه لیکل شوې ده په هغو کې هم اوس څېړنې روانې دي هغه د جګړو په وخت کې یو مجاهد سنګر د سنګر کینده مځکه یې کیندله د سنګر لپاره دا تیږه په لاس ورغلې تصادف داسې و چې د هغه مشر د تاریخي آثارو سره علاقه درلوده دا تیږه وروړې ده بیا هغو یو انګریز ورسره و په هغو لوستې و اکسې ځینې اخیستی او هغه وړه ورسره انګلستان ته هلته کار پې کړی لوستی ده لیکن د طالبانو په وخت کې هغه بیا ورکه وه ورکه وه بلاخره هغه انګریز راغلی په ډېره خواري او طالبانو ته یې ځان رسولی غوښتنه یې ترې کړې چې داسې یوه کتیبه وه خو بلاخره هغه کتیبه یې پیدا کړې ده په یوه تاویلخانه کې وه او بیا یې د الوتکې په وسیله کابل ته راوړي اوس هغه کتیبه هم په کابل کې ده او زموږ یو ډاکټر دی ډاکټر ورمل هغه په دې کتیبه اوس جوار کار کړی یو کتابي پلیکلې په دې ورځو کې چاپېدون کوي چې په هغه کتیبه کې د ډیر نور مسائل شته، جغرافیایي مسائل پکې زیات دي، د ځایونو نمونه دي، د پښتو کلمې دي پکې، او خصوصا د کوشانیانو څلور پاچایان پکې ذکر شوي چې مخکې څلورم پاچا ورکو دغه نوم پکې راغلی. نو دغه دوی ډېرې قیمتي کتیبې دي چې په افغانستان کې موجودې دي. دغو نه وروسته یوه بله کتیبه په یکاولن کې پیدا شوي چې هغه هم د دې منطقې نه تقریبا څو سوه کیلومتره فاصله لري، په هغو کې هم شته. د دې تر څنګ د روزګان کتیبې دي چې هغه هم د شاوخوا ولایاتو سره صوبو سره تړلی یو صوبه ده، په هغو کې هم د پښتو کلمې شته، خصوصا د شازوب کلمه په ډېر وضاحت پکې راغلي چې د زوی کلمه یې په د زید د یونانی زید لیکلی، د هغو د پاسه درې ټکې ایښي لکه موږ چې څه لیکو سیم چې لیکو او د پاسه درې ټکې پور کوو. نو د شازوی د کلمې لپاره یې دغه د زید نه یې د پښتو جیز جوړه کړي چې هغه هم په دې کتیبه کې ده. او په دې ترتیب په دې کتیبو کې چې ما یاد کړي ګڼ د پښتو لغتونه موجود دي، ځینې یې کار شوی او ځینې یې اوس تر کار لاندې دي، او د دې نه به یوه لویه ذخیره د پښتو ترلاسه شي.
حبیب الله رفیع صاحب، ستاسو په دې خبره باندې به د برق صاحب نظر هم معلوم، دغه به شانتي بیا راځو به ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته چې دوی د خپل علم او د پوهې په بنیاد دا یوناني باختري چې کوم یو نوی هغه تاسو وویل مونږ ته مو یو نوی یو لفظ هم راته راکو، او دغه ته بیا څه ووایو، کوم تاریخ ورته ووایو، په دغه باندې خبرې اترې کوو. را سره اوسېږئ، یو وړه شانتي د مخلو ګران اوریدونکو، تاسو هم چرته ځای مو را سره اوسېږئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګرانو دونکو، تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګري یو. په بل ډیوا کې نن موږ د پښتنو په تاریخ باندې لګیا یو خبرې اترې کوو. زمونږ تحقیق کوونکي، زمونږ د پښتنو خپل دانشوران او ماهران کارپوهان زمونږ میلمانه دي. سعدالله جان برق صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، او ډاکټر رفیع الله خان صاحب دی. برق صاحب، رفیع صاحب چې کومې خبرې وکړې نو دا خو په تفصیل سره وشوې، خو تاسو ته ذکر راتلل غواړم چې دوی دا لفظ وي چې دا یونانی باختري هغه دی، یعنی دغه چې دغه کوم لیکنه ده، دا د دغه دوو تهذیبونو یا د دغه دوو ژبو د دوو خلکو د نسلونو د مشترکه یو لیکنه چې مخته راغلی ده، یا یو نوی هغه دی، د دې یو مخ دی. خو دوی وایي چې هغه یو ټکی دی خصوصا ذکر کی، الوخاد یا ارواخاد، دا ری او لام د یو بل سره اکثر چې مونږ اساسو نه سونه خبرې اورېدلې دي، نو دغه سي اوړي را اوړي. خو د دې سره سره دا چې رفیع صاحب سوای دي سره سومره متفق یې.
یو په دغه موضوع باندې وکړ څه نشو ویل چې دغه اوس نه ما دا کتیبې کتلې دي، او نو مې چې ته دې په واره کې څه لوستل کنه، نو پاره خو به څه نه هم خو د جبو په واره کې لگے خپل لگا ہوئے نا چمنگا دبی ایشیا په چکما ایشیا وتلی پدې کې درې جبه دې ریلوی مشهوري درې شاخونه دې جبو، یو سانیدا، بلا انډیورپیدا، او بلا منګولی یا دا جاپانی ما پانی چکما دا چینیدا. نو پدې ان یورپی جبا په ټولو کې د ټولو نه دی اره، لکه چې دا د سپین نسل جبا ده. نو سامي خو یو طرف ته کوه کې خو صرف یو عربي پاتې ده او یو ایبرانی پاتې ده. ان یورپی جبا کې ډېر زیاتې جبې راځي، او د دې سلسله داسې شروع شو چې دا د انګریزانو په وخت کې دلته په کلکته کې پاره باندې کار شروع شو، سنسکرت باندې. سنسکرت نه خبره تلا غوې دوه چیرې دا سنسکرت لاتینی، جرمنی، او فارسی زرا او دا د خپل کې یونانی دا په خپل کې سره ډیر نږدې نو دا چې معلومیږي چې دا ته د یو مونږ د روان شي نو په ری باندې بیا کار شو شو نو دا د لسانیاتو علم چې وته وي دا هم دغه وخت نه شروع شو ځکه چې د دین وړاندې به لسانیات یا ژبې چې کوم دا به د تاریخ سره بیانې بي او ځان له یو موضوع نو نو په لسانیاتو چې کار کېدو 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 نو هغه د ژبو لا د ژبو هغه موند چې کوم دا هغه په خیال کې وو هغه له د هندي اروپي ژبې نوم ورته هندي اروپي ژبې دا چې په یورپ کې هم ډېر دي په هند کې هم ډېر دي نو د دې مجموعې نوم نو په هغه کې هم ډېرې کیسې دي چې اخري هندي اروپي منځنۍ هندي اروپي او قدیمه هندي اروپي بیا په هغه کې دوه شاخونه نور دي د سینټم او د سیټم که نه نو دا ټولې خبرې چې دي نو دی باندې کار کېدو 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 خبره دې تر ورسېده چې د هندي اروپي ژبه چې کومه ده قدیمه دا د دې ژبو مور ده او ویروس به ویل ویروس د اریاو اجداد چې کوم دي نیکونه دا به هغه ویله خو ناګانه بیا په دې ترکو کې په دې بغاسکوی نومځای کې یو بل ژبه راوته هېتي هېتي ژبه راوته نو هغه هېتي چې المانو وکتل په هغه کې دا چې معلومېده چې دا د هند اروپای ژبې سره نږدې د خو دې نه بېله اوم ده نو بیا ورو چې تاکي کېدو کېدو نو دا دغه شو چې دا هند اروپي ژبه چې کومه ده دا او دا هېتي ژبه د خپل کې سره خويندې نو دا که خبره بیا نور مې لري لاره کې چې دا مخېږي به نشو نو دا خبره په ډېر د غسر روانه ده او کیږي خو د بد قسمت نه چې چرته باس کیږي چرته خبرې کیږي نو پښتو چې کومه لري ته په لنډه راته وشي چې دا د فارسي یو لهجه ده چا ته په دې نظر نه دي کتلي چې آیا هغه موند دا هم کېدی شي دغه چې د دې یو د یوناني بختري د ژبه یاد کړه نو یونان یا بختر چې کوم دی د دې ژبه مې واو په یو وخت کې د بختر او د یونان ژبه او مې واو لکه څنګه چې ما تاسو ته مو کې ویلو چې یونان ځان ته ګریکو یا ګریس چې هغه د غریز دغه د بخیزا غریز دی دا چې په یونانیا کې دا چې سټیکیږي چې هغه په دې ټولو ژبو کې موجود دي لکه زه به تاسو ته یاد کوم چې دا یو دیوی ده دی یا جیا دا زموږ کې ته وایي او د ټولو مور هم ته وایي نو دا چې دا جیا یا جیا ته کې راوالي نو دا په تمام هندي او اروپي ژبو کې د اولاد او د مور او د دغه په لکه وشو په پښتو کې دا په شی سره ویل کېږي ژیا نو دا چې کوم دی ژوند ژوند یا زی زی کوم راځي زی زامن څوزاد زی زیدل دا ټول چې کوم دی دا هغه نه راولاري او شی زما خې دی فارسی کې دا او په دغه کې د لکه ژوند او دغه او فارسی کې هم زی دا او زی او زی دا د دوره استعمالي په دې کې نو چې چرته د اولاد یا د پیدایش خبره کېږي نو هغه کې به زی یا ژی په وړاندې کې راځي دا چې لاړه شي بیا دغه ته سنسکرت یا دغه ته نو هغه یې په ګاف او په جیم دواړو ذکر کوي لکه دغه جیم چې کوم دی نو جنین جنم لینا جون لینا جون جون خو موږ ژوند وایو که نه هغه یې ورته جیون وایي نو دا چې رواني دي بیا دا چې په انګريزي ته نه شي دا ګاف نو تاسو کې ان ګره چې ار ګاینی د ټولو ناول پکې دی ګاینی په کې راځي او دا ټول چې زه چې کوم یو ته بیا په ګاف باندې نو دا اوس په دې ټولو ژبو کې یو دی اوس په داسې سره موږ څه نه کوو چې دا د کومې ژبې بنیادی ټکی دی او دا چې له موږ ذکر شي ګول چې دا خبره خو ډیره وړاندې ده نو دا به موږ دا چې زه چیرې دا چې دا ټول چې دی د یو داسې ژبې لوڼه دي چې هغه لا پوره معلومه شوې نه ده. نو یوناني یا باختري یا هندي یا سنسکرت یا فارسي دا په خپلو کې خویندې یا ترلې مرلې کېدی شي. نو دې کې د ټکو بدلون را بدلون چې کوم دی دا د تعجب خبره نه ده. دا په کې خامخا کېږي او شوي دي. او د یونانیانو زول تحقیق چې وکړي شي نو دا په دې موجوده ځای کې دی د ډېر وخت نه اوسېږي. دا څه تقریبا د مسیح نه زر یو نیم زر کاله دغلته راغلي دي. دې نه وړاندې بل یو قوم د کوم ځای نه راغلي دي دا پته اوس لګول ډېر ګران کار دی. بل تاسو د کیرو کتاب به کتلی او کیرو هغه د یو پښتون او د یو یونانی دواړه تصویرونه پکې ورکړي دي چې دا د دې شکلونه سره خپلو کې ډېر نږدې دي.
په ټو هغه کې مسعود ورکړی دی
او مسعود دی او نو مطلب دا دی چې دا چې قومونه او د دې د جدي دا خو چې ته په لږه کې یو شعري خامخا د دې رشته خپلو کې شته دی. نو که چېرې پخوا د څه د تعجب خبره نه ده چې که دا خپلې یوناني باختري ورته مونږ وایو او دا نمونه چې دي د ژبو ریښه دا خوش مونږ خوش ورکوو. هغه زمانه کې خو ژبو لومونه نه ورکول او د پلانو ژبه د پلانو ژبه دا به ورته نورو خلکو وي هغه چې چې خپلې ژبې ته چېرته د خپل نوم نه دی ورکړی خلکو بوله ورکولو. نو اوس هم عالمان پرې باندې دا نمونه ږدي به نمونه د هغه ژبو چېرته لیکلي نه وي چې د هغه ژبې فلانی نامه وه. داسې نه وه. اوس لکه فارسي به والو فارسي خو د پارس نه وتي ده. پارس هغه دی چې پرسو قبیله راغلي وه او پرسو ته به ورته وایي که نه. نو دا داسې راغلي ده نو خلکو په هغې باندې فارسي نه باقي خو هغه د پی نه فارس شو. نو دا خلکو کښې ایښې دي د هغه ژبو هغه ویونکي چې کوم وو هغې دا چېرته غلي وي هغه زمانه کښې دا رواجونه نه وو چې کنې په ژبو باندې نومونه کېدو چې زمونږ ژبه نوم فلانی دی. نو دا اوس مونږ علمان وایو که یوناني باختري ورته وایو یوناني کسغري ورته وایو یوناني دغه زمونږ دغه چې وو عالم سو هغه ډېره باقاعده نومونه ورکړي افغان کسغري افغان باختري افغان یوریشیایي خو دا نومونه مونږ ورکوو. هلته به مونږ دا وایو چې دا به د دې ټولو ژبو هغه مور چې کومه ډله ده هغې ټکي دي او دا راغلي دي نو پښتو هم په هغې کښې شامله ده. د دې دا مطلب شو چې پښتانه چې کوم دي د دغه لوی قوم یا د دغه لوی نسل یوه حیصه ده یا داسې مونږ ورته ویلی شو. ما خو دا دغه کړي دي چې دغه قومونه ټول د هندوکش نه تللي دي پښتانه چې دي د هغې مدر قوم دی او دا نور چې کوم شاخونه په یو خوا بل خوا خواره شوي دي دا که اوس یې هر څه نومونه دي خو پخوا پخوا او په ډېرو ډېرو زمانو کښې دا هم د دې ځای خلک وو د دې غره خلک وو د دې غره نه خو شانه تللي دي که ژبې ځان سره وړي دي که کیسې ځان سره وړي دي که هر څه ځان سره وړي دي. نو هغه د دې ځای دي دنیا دي د دې غره نه او د دې خوشاله او د دې شهادتونه مونږ په ژبو کښې خاص طور سره د دې سراغونه مونږ ته بلاوېږي.
څنګه چې تاسو ذکر وکړو د پښتو د متلونو نه د پښتو د ژورو خبرو نه د دې ژبې د جوړښت نه تاسو ماهرین یې تاسو پوهان یې په دې باندې زموږ نه زیات پوهیږئ چې دغه هم داسې نشانې دي چې دا پښتو ډېره زړه ژبه ده. د ولفکرو ذکر تاسو وکړو د هغه په خپل کتاب کې دې خپرونه په دې وروستۍ برخه کې دغې ته ځو. هغه خو د پښتنو قبیلې وایي چې روغې روغې قبیلې په دې کې راغلي پښتانه شوي دي لکه د افریدیانو ذکر کوي دا وایي چې نان پښتانه دي. بیا دغه شانتې وایي چې خټک چې کومه دي دا نان پښتانه دي د بنګشو باره کې دي دا وایي. خو ولې مونږ پښتانه برق صاحب دې ته راځو
هغه خلک تللي دي د دې ځای نه
او زه
چې کوم دی وی چې بیا راغلی دی او نن پښتانه دی نه دي د دې اجداد چې کوم یو هغه هم د دې پښتانه د یو خپل دی چې شکلونه نمونه شکل بدل شوی دی چې بیا واپس راغلی دی یاد ته د روت کړه نو خلک دا هغه ځای دی د دې نه ګړي حالانکه اصل یې هم د دې دی
برخ سه په دې باندې زستاسو ته پوره تفصیل غواړم چې تاسو په پوره خبرو کې ډاکټر رفیلا خان سره تاسو ته هم راځم او ابو الله رفی سره په خپل خبره کې خو زموږ سره دوه ورېدونکو راغلي دي دا به واخلو ځان سره چې دوی سوې غواړي فرید دې د کوټې نه فرید صاحب په خیر
السلام علیکم بیرو ساتا برخه السلام ارتوما
وعلیکم السلام
یو دې خبرې د تا د قبيله د نسل پاتل نه کولی بیرو صاحب
وای
یو پښتنه خو ته دا د چې باج خلک دا وای چې پښتون یو نسل نه دی بلکې یو قوم کې یو قوم کې دی شي اوس دغه تاسو د نسل او د قوم تر مابین یو فرق واځي په یو لسته چې هغه په دې پوه شي چې دا نسل دی او قوم دی دویمه خبره دا ده چې هر قوم او هر زب او هر زبان خپل تاریخ او استی د قلم په څوک باندې ساتلی دی خو له دې رب د مر غدفه چې یو پښتو ژبه ده تر اوسه پوری لا د دې د پاره قلم دانان د پښتو تاریخ تر اوسه پوری په شک کې اچول دي درېمه خبره دا ده چې اوس دا وخت ډیر پښتانه داسې دي چې هغه دا داوی کوي چې موږ پښتانه یو خو اصلا که دې ته وکتل شي چې دا هوی پادر او مادر د پښتانه لمن سره تعلق نه لري نو آیا دبر صاحب د خپدې عقل ز چرای ده د دې په دې عقل چې دا خلک بیا پښتانه تاریخ کې داخل دي او قدرون دي په دې عقل کې څه خبره واځي کی
سمه ده پښتنې هغه مورې د معمولی کړي صادق شیرانی صاحب د ډیر اسماعیل خان صادق شیرانی صاحب په خیر
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دروسان نور تاته او تامل منوت درنو مل منوت سلامونه
او خیر راغلی وعلیکم السلام وعلیکم السلام
ز له برڅ زره یو دا ارکوم د ز کتابونه ما په دغه کې یونیورسيټي بو کې وکړل دا څوره د مخ کې یدبا درې جلد په پښتو لیکل یو او دغه د پښتنو نسل او یو د اردو والو بیا د پښتو حیران سم چې زاد اردو والو وکړم او کړه د پښتو والو کوم بیا مال کده پروګرام خدای جوړ کړ او دا دینم خدای جوړ کړ دا به پښتنو کې زاد پښتو د اردو وال دغه ترجمه صحیح ده په دا یو کتاب کې درې سره راغلي دي کنه درې سره به اخلم کبه اردو اخلم یو خو په دا دایو پوي دوما
زو پکې خبره وکم کو اردو خپل اسانه ویل شي اردو واخلې خو پښتو د خپل بچو د پاره ماشومان د پاره ضرور واخلې چې اغي په پوي شي ها تاسو خپل خبره کوي
د پښې یو دا خبر لیکلو اسه اصل سریزه پښې ترې دلم چې دا د ادم علی السلام چې کوم دغه و دا بيبي حواله کړي پښې پیدا په دا یو افسانه د دادا سي په دغه مدام وو په ویل دا سي مختصره او بل ما یو پختل د خپل پښتو د شرانیانو د مرانو چې کوم اصل پښتو ده دا یې په اړه یو کتاب شروع کړی دی د دې ما مرسول نه دی خو ډیر ګران کار زبر د کوم سوجو د ول خدوري سوجونه نه زوري کتابونه لیکو
خو دا یو کوشش دی ډیر خو له کوشش دی ها
کوم زړه پښتو د ازړه پښتو چې کوم مرد پلار د نکټه کې دي توري دي اغا او هغه متلونه او دا تر یو ځای کوم فرصت دا مې کتاب لیکل دي خو بهرال چې کله پکې پوراست بیا وګورم په دغه کې زما خپل دا یو دلیل دی چې زموږ پښتو چې کوم نه د شیرانیانو موږ د کیس غر په لمن کې پراته چې کوم مشهور کیس غر دی او د کوسلیمان چې کوم غر دی دا اسب کوسلیمان خو په افغانستان کې یاتوي او دلته د ډېر غازی خان وخاتم یاتوي خو زموږ چې کوم تخت سلیمان دی او دا په یو ځای کې په بلغره کې نسته هغه ته زموږ خلک ورکازي ډېر لوړ دی تقریبا یو لس نیم زره فوټه لسته سمندر ده ډېر لوړ دی دی یوه شپه د ورځې منځال دی موږ د دغه پښتو د سورې دغه کې ګرځنی کې سورې پښتو ده دا موږ څه پښتو بولو دا به د کتابم ولیکم کې دا چې زه غلطم يم دا نه ده او زه بخپل یو سوچ وتم دغه کوم
سمه
دغه بار کم چې دغه د پښتانه واقعي د موږ له غرت للی دي او کدا اس یو افسانه ده
سمه ده تاسو ورته اوس جواب ته هم غوښه برسر تاسو نه پښتنه کړی دي نو من به ټول درته غوښو
یاره دا خو دا خو ما ته بیا دې تپوسره
خایو خو فرید فرید ویل چې دا پښتون نسل لیک قوم دی
داسې چل دی چې پښتون چې دی یا نور ټول قومونه د دې باندې ویل قوم نسل او دغه څه ته وایي. دا چېرته تاسو خیال کوئ د پخوا راشي خاندان شروع شوی دی، اول فرد و بیا خاندان شو، بیا دغه نه قبیله شوه، د قبیلې بیا د قبیلو یو مجموعه شوه چې هغې ته بې اتحادیه وي، او بیا وروسته ته قوم جوړ شو. نو قوم د عربیا ټکې دی، د هغې دا مطلب وي چې په دې کې یو شی نه وي، د ډېرو مجموعه چې کومه ده نو هغې ته قوم ویلی شي. نو د پښتنو چې کومې ډېرې قبیلې دي چې ځان دغه د یو څلورو ذکر خو دغه هم کړی دی، ریپروډکشن کړی دی، بلکې هغه پکې بیا بل ځای کې باکتري بیا یاد کړی دی، بلکې د پنځو شپږو ذکر هغه کړی دی چې دا خلک دغلته اوسېږي. نو هغه زمانه کې د دې قبیلو جدا جدا حیثیتونه وو. هغه بیا وروستو چې څوم یو بل ته به نږدې کېدل، یو بل سره به ګډېدل، دغه کېدل، نو بیا به یو اتحادیه جوړه شوه. نو دا اتحادیه به اکثر چې کومه لویه قبیله به پکې وه، به اثره قبیله به وله، د هغې په نوم باندې به مشهور شول. لکه اوس مثلا پاکستان چې کوم دی، نو هغه خو یو بل خو هندوستان چې کوم دی، نو هغې کې خو ټول هندوان نه اوسېږي که نه. نو دغسې یو غټ نوم چې کومه به تله واغستې شي،
یعنی که ریاست د ریاست په دغه کې برخ صاحب کده وایي شي، او ریاست یې جوړ کړو، اگر قوم د شکل شو
ریاست او خو د ځمکې سره تعلق نه، بلکې د ډیرو قبیلو یو اتحادیه چې هغه روته دغه وی دي روسیا دی بیا چې کوم دی، هغه به دې ته جرګه ویلا، جرګه یا اتحادیه دا به څه مهم لپاره یا دغه لپاره به یو ځای شول، نو ورو ورو به دا مستقل شول، مستقل شول، نو دی به بیا د یو قوم حیثیت. اوس د پښتون په باره کې او بل دې سره تړلې یو سوال ما ته اوسه راغی، هغه دا و چې کوم نور خلک راغلي دي په پښتنو کې شامل شوي، د هغې ته به موږ اوس پښتانه وایو که نه؟ نو دا دوه خبرې دي، یو هغه دي چې راغلي دي په پښتنو کې شامل شوي، بل هغه دي چې د پښتنو نه تللي دي خو اوس پښتو نه شي ویلی، لکه په هندوستان کې دي او په یو ځای بل ځای کې دي، د تاجک ازبک وغیره چې کوم دي کوي. دا داسې کیسه ده چې د دې لپاره یو پیمانه ده، پښتو خو لکه څنګه چې مونږ وایو او ټولو خلکو ته پته ده چې دا یوازې ژبه نه ده، دا ورسره ورسره یو قانون هم دی. نو پښتون به مونږ هغه خلکو ته وایو چې دوی پښتو ژبه وایي، او هغه پښتو نوم یې قوانین چې کوم دي هغه باندې عمل پیراوي، نو هغه پښتون دی. او ځکه چې زمونږ په پښتنو کې ډېر خلک داسې دي چې شهیدان دي، بایزید انصاري چې کوم دی د عربو، ډېر پکې قریشیان دلته وایي، ډېر دا مطلب تللي راغلي پکشته، خو چې دلته راغلو او پښتو یې اختیار کا، پښتون شو، پښتنو دود دستور او دا ټول اختیار کړي، نو هغه ته به مونږ پښتون وایي. پاتې شو هغه نور دوه نومونه، یو افغان بل پټار. افغان چې کوم دی، نو افغان لږ لوی دغه دی، دې ته مونږ ملت ویلی شو، ملت ځکه چې قوم نه دا بیا لږ دغه دی. افغان کې پښتانه هم راځي، خو تاجک هم پکې راځي، ازبک هم پکې راځي، دا ټول پکې راځي. نو هغه کسان چې د مغرب په طرف دي خټه باندې پښتانه دي، خو اوس پښتو نشي ویلی، لکه په پاکستان کې ډېر پښتانه داسې دي چې هغه اوس فارسي وایي، پښتو نشي ویلی. نو هغه خلک چې کوم دي هغه ته افغان ویلی شي، په نژادي لحاظ باندې خو دی پښتون دی، خو ژبه اوس د پښتنو نه ده. او عمدغ کسي ته په دې مشرق کې پټان وایي، د اټک نه پورې ورته پټان وایي، چې هغه په خټه باندې خو پښتون دی، او اوس د پښتنو نه ژبه لري، د جامه لري، د دې دستور لري. نو یو پټان یو افغان چې کوم دی، دا ورسره نورې خبرې شاملې دي. پښتون صرف هغه دی چې دی پښتو ژبه وایي، په دې علاقه کې اوسېږي، او په دې علاقې هغه دود دستور او قواعد او قوانین چې کوم دي نو هغه باندې عمل پیرا دی.
برق صاحب اوس دغه بل جواب ته د شیرانی صاحب هغې وویل چې ستاسو د پښتو کتاب واخلم په درې جلد کې که دا د اردو واخلم دا یو شان دي ټول او وسره یو سره چې ذکر تاسو په دې دغه کې کړی چې دا د آدم او د هوا خو افسانه ده نو په دغه باندې ورته لږ غوندې
کتابونه خو د دواړه والي ځکه چې په اردو چې ما لیکلی نو په هغې کې لږ داسې اختصار له ما کار اخیستی دی که نه او پښتو کې تفصیل سره دی باقی دا د ادم او د هوا دا مسله چې کومه ده دا خو دې وخت اوس مونږ نشو چیلی دا به چې ته بل وخت د هغوی کتاب کې په تفصیل سره لیکلي ده دې وخت کې خو مونږ د ژبو په مسله کې روان یو نو دغه ځان نه یو ډېر غټ موضوع دی
سمه ده
که چېرته دغه نو بیا به پرې باندې وکړو فلحال خو اوسمې د مونږ سره د عالمان صاحبان دي هغه یې د اثارو او د ژبو دا موضوع روان دی نو فلحال به دغه سوال یو طرف ته کړو چېرته بیا دې
دا به شیرانی صاحب دې یاد ساتي دا به مونږ ته انشاءالله په تفصیل سره ووایو
کتابونه چې هر یوې واخیستلو په هغې کې په تفصیل سره په دې مسله باندې
او د ټولو حوالو سره په دغه ذکر شته نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو زه په اخر کې راتلل غواړم ځکه چې تاسو بیا د ژبې بیا د تاریخ بیا د دغه کتبو کوم چې موږ سره لرغوني آثار مختلف څه لوښي کې پاتې دي په لیکنه کې پاتې دي که په بوت په شکل کې پاتې دي که د ځناور یو جوړ شوی شکل دی په دغه باندې به تاسو خپل دغه کې زه حبیب الله رفیع صاحب ته ورځم چې دا د نسل او د قوم په اړه باندې د ژبې په اړه باندې برخ صاحب خو په تفصیل خپله خبره وکړه خو تاسو هم لکه د قومونو ته پکې راشو د اولف کیرو ذکر به پکې وشو دغه شانتي چې کوم د مستشرقین چې ورته وای د هغوی لیکنې ولې پښتانه دومره په دغه سره په یقین سره یې مني ځکه چې خپل خلک یې د لیکلو نشته او یا دا چې خپله ژبه د لیکلو چې کوم مواد ډېر مواد هغه هغه وخت بدل شول ورک شول د لاسه لاړل کله چې لیکدود د عربی ژبې ته راوړېدو حبیب الله رفیع صاحب
دې برخه کې په افغانستان کې علاوه د مستشرقینو نه په افغانستان کې هم علماو څېړنې کړې ما مخکېات کا علامه عبدالله حبیبي صاحب په دې برخه کې لیکنې کړې علامه کوزاد موږ لوی مارخ وغو لیکنې پې کړې او په دې کتبو یې نظریه نظر ورکړی دی پاتې شوه د نسل او د قوم او دا مسایل برق صاحب دې ته اشارې وکړې خبره دا ده چې پښتون یو قوم دی چې همدا د هندوکش په لمنو کې پیدا شوی او ورسره د نور قومونه هم چې د پښتنو قومونه دي لکه افریدي چې افاریتي ورته ویل شوي دي یا یوسفزي چې اسپزي بلل شوي یا بړیسایا چې بړیس چې بړیسایا بلل شوي یا وردک چې وردیکا بلل شوي دا موازي نومونه دي دا د پښتون تر څنګ د پښت تر څنګ دا نومونه موجود دي نو په دې اساس نظر دا دی چې پښت یوه لویه قبیله وه د پښتون او دغه نورې قبیلې چې د دوی په څنګ کې وي دوی په ګډه یوه کلتوري ټولنه جوړه کړې ده یو ملت یې جوړ کړی یو کلتوري تشکل یې کړی دی دوی سره یو ځای شوي دي د نورو قومونو په ژبه بله وهم د پښتون سره چې اوسېدلي پښتانه شوي دي او پښتو ژبه د دوی ټولو ګډه ژبه ده او دا د قومونو یوه مجموعه ده دا قومونه سره راټول شوي دي او بل اخر د پښتو په وسیله مختلفو ته پښتانه وایو په دې اساس د دې په اړه کې په زړو کتابونو کې ډېر د پخوانه مثلا په ویدونو کې د همدې قومونو نمونه شته رضواني صاحب خدای وبخښي هغه د تاریخ افغانستان په نامه یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې ما کتلې وه چاپ شوی نه دی هغه کتاب کې د ډېره زیاته څېړنه کړې ډېر زیاته آثار یې کتلي د پښتنو بېلابېل خیلونه یې د بېلوبېلو ځایونو نه راغلي بللي همداراز یو شمېر مستشرقینو هم په دې برخه کې ډېر کار کړی لیکن د دې ټولو نتیجه دا ده چې پښتون یوه کلتوري ټولنه ده د ټول په ګډه ټول شوي پښتو وایي لکه څنګه چې برق صاحب ووایي او پښتو د دوی قانون ده په هغو باندې چلیږي دغه کلتوري ټولنې د هندوکش په شمال کې تشکل کړی او بالاخره د هندوکش نه راوښتي دي چې په دې کې نو قومونه هم ورسره وو، فارسیان ایران ته تللي، اوسني ایران ته اوسني ایران اوسېدونکي هم د دې ځای نه تللي، هند ته هم آریایان د همدې ځایه تللي، او پښتانه د شمال په د هندوکش په جنوب کې له هرات نه تر بنو تر اټکه پورې په دې سیمو کې میشت شوي دي، او دا ټول قومونه سره یو ځای وو. برخ وایي چې دوی ټول په اوله کې د هماغه بلخ نه راوستي دي، د دې ټولو قومونو بنیادونه لومړی په بلخ کې وو، هلته یې تشکل کړی، وروسته له دې بیا دوی مهاجرت کړی او د هندوکش نه راوستي د هندوکش جنوبي اړخونو ته. پکتیا د هماغه پکتیا نه جوړه شوې، د پخت نه جوړه شوې، ځکه په یوناني ژبه کې سی نشته. نو ما وزه په خپل یو وخت پکتیا ته تللی وم، د پکتیا په زړه کې دغه خلک خپلې سیمې ته پکتیا نه وایي، پکتیا ورته وایي. نو په دې ترتیب د پښتو د پخت نوم د بلخ سره هم تړلی، چې دا نظریه پرې ولاړه ده چې پښتانو هلته تشکل کړی. د بلخ و بخت و پخت و پخت نوم دا د پښتون د نامه سره تړلی، او دا نور قومونه چې دي دا د پښتنو سره یا د پخت قبیلی سره یو کلتوري تړون لري، چې ګډ ژبه لري، ګډ کلتور لري، ګډ قانون لري.
رفیع صاحب، زه به د خپلو مشرانو چې ما سره اورېدلی دي د پخت په باره کې، کله کې چې به داسې چاته صرف نسبت کوو و دا د پلانکي پخت دی، لکه دا اوس هم زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلو کې، زموږ په کورونو کې دا ژبه چلیږي چې دا د پلانکي پخت دی. تاسو به هم اورېدلی یا به کاروئ دغه ټکی؟ په معنا ده چې دا د هغه د وینې نه دی، دا د هغه د نسل نه دی، دغه شانت د شیرانی صاحب دغه سوال برخه به بیا را یاد کو وروستو. لول ورزمه ډاکټر رفیع خان صاحب را سره ډیر وخت ملګری دی، چې د کوه سلیمان د تخت سلیمان ذکر کوو او د قیس غر ذکر کوو. په دغه قیس غر باندې برخ صاحب ډیر په مخکم دغه ویلو چې دی وای د کس ته خو په دغه باندې به برخ صاحب بیا خبرو کی. ډاکټر رفیع خان صاحب تر اعظم او هغه موضوع خود جب ده ضرور، خو اوس چې کوم نوی باس مونږ د پاره ستاسو د پاره پروت دی، هغه دا دی چې یونانی باختری دا، بلکې اوس خو دغه وایي چې یونانیان دا اوس موجوده یونان کې چې کوم دي، دا د 1500 کالو یا دوی چې کوم ذکر کوي، دا خو د دومره وخت نه دی، دی دلته بل پوخان نور قومو. دا یونانی باختری آریایی دا چې کوم دلته کې په دې سیمه باندې دي، دا به د یو بل نه وتلي راوتلي قومونه او تهذیبونه. خو تاسو د دغه لرغونو آثارو په رڼا کې څنګه د دې دواړو یعنی بیلتون کوئ چې دا یونانی دی، دا باختری دی، دا گندارا دی، او که داسې نور وي د زړو هغه نښانې؟
په دې ټوله خطه کې چې کوم دی نو تاریخي عملیات چې کوم شوي دي هغه ډېر کمپلیکیټډ دي، ډېر عجیبه عجیبه دي، او د یو بل سره تړلي شوي دي زیات طور باندې هر څه چې کېږي. نو په دې ټول کانټیکس کې پس منظر کې چې کوم دی یو خاص موضوع سټډي کول، یو خاص قوم سټډي کول، یا یو خاص ژبه چې کوم دی پاوله باندې تحقیق کول، ظاهر خبر دا ډیر ګران او درسته کار دی، او دغه ډیر تر اوسه پورې ډیر کارونه شوي هم دي، او ډیرو چې کوم پوهان دي د دې مختلفو میدانونو مختلف فیلډ، نو دا غي به یو بل سره ډیر زیات خاص په کې لري د پوره هدف پورې په بازي سيزونو کې، او په بازي کې ډیر زیات اختلاف هم دي. باختر چې کوم دی یا باختری نو دا دغه چې کوم دی کلچر چې کوم دی کلتور چې کوم دی ظاهر خبر ده دا د یونانیانو د راتګ سره دلته ستارت شوی دی، او په دې کې بیا چې کوم ډیولپمنټ شوی دی نو هغه یو دا دي چې یاره دا خلک چې کوم دی سکندر سره چې کوم راغلل، نو دا سکندر نه بعد هغه خو څنګه بي ټایم دغه شو مړ شو ډېر په وای چې په ینګ ایج کې مړ دی. د هغه نه بعد بیا په دې ټوله علاقه کې چې کوم دی هغه چې کوم پورا یو سلطنت جوړ کړی او د ګریس نه روانه او د پاکستان د ایریا پورې نو په دې کې تقریبا درې یا څلور غټغه امپایر جوړ شو د هغه په دغه یو سلطنت کې. نو په هغه کې دا یو سلطنت ته موږ وایو سلیوسیډ امپایر. سلیوسیډ دا یو جنرالو سلیوکس نه کتر چې هغه په عراق موجوده عراق او کم چې شام دی او د دې خوا د پاکستان د علاقو کوه دی له ټول هغه په قبضه کې واغستلی. اخوا یو په مصر کې یو حکومت جوړ شو ټولنیک امپایر. دغه کله دا سلیوسیډ امپایر د پوره وخت پورې په دې علاقه باندې محبوب توان وو. خو بیا لکه څنګه چې موږ مخکې هم ذکر کړو زما په خیال چې یاره چندراګوپتا موریا چې کوم دی هغه سره په دې په شکې دي بادر باندې د هغو سره کلیشز وو او اختلافات وو او بیا پکې صلح شو د افغانستان پورې د علاقې کې دی نو چندراګوپتا موریا ته ورته دي سلیوسیډ امپایر. نو دا شانی بیا ځکه چې دا غي ټول چې کوم توجه هغه په مغربي سرحد باندې وا کوم چې د شام په غربي او تکي په د ایجپټ د مصر یوناني امپایر چې کوم ته مونږ ټول میکوایو او دا چې کوم سلیکس د دې دواړو د زیات کلیشز په دغه ویسترن بارډر باندې نو په دې وجه د ایسترن بارډر کوم ځای لوکي د ځان لپاره آسان کړو د رسول هي کنه چې دا کې بیا ورو د حکومت کوي خو بهرال د دې دا حکومت کوم دی دا چې کله ورو کمزور شو نو په دې ایریاز کې خاص کر په باختر کې چې کوم یونانيانو د ځینې ازادي او غسل او دغه د کې جدا یو سلطنت چې کوم دی شروع شو چې دغه څنګه بیا د سلیوس نباس پیټریان امپایر یا د باختری امپایر چې د دې په سلطنت په نوم باندې دی. په دې کې اهم خبره دا ده چې حکمرانان چې کوم دي نو هغه لاره خبره ده هغه د ګریک خلک دي یونانيان دي حکم چې رعایا دي کم چې سب دي خلک دي هغه لوکل خلک دي. دا صحیح کې چې کوم حکمرانان دي نو دي لکه د نور یوناني تاریخ په شان چې کوم دي ځانې د عوامو نه وسایت ساتلې دي هغه رولر دي هغه حکمراني کوي هغه مطلب ځان سره چې کوم خارونه جوړ کړي هغه هم رائل سيټيز دي او عوامو سره مطلب هغه د سیټ او آزاد طریقه باندې چې کوم اکلچریشن کې کوم چې مطلب مختلف خلک به یو سره بالکل په خلاص زړه باندې دی یو سره ملاويږي او دا غي نه یو نوې نسل د ځنه پیدا کیږي. یونانيان چې کله پوری هم په حکومت کې دین دي داسې په کولاو زړه باندې په خلاص پټ باندې د عوامو سره د دغه ځای د مقامي خلکو سره یو ځای شوی نه دي. بهرحال دا غو خپله جبه د هغو دغه چې کوم زمونږ د رسم الخط خبره کوو نو ګریک رسم الخط چې کوم دی هغې په دې علاقو کې رایج کړی دی هغې انټروډیوس کړی دی او بیا چې کومې بعضې لوکل ژبې دي مقامي ژبې دي نو هغې دغه په دغه رسم الخط کې لیکلی شوي دي. ځکه څنګه چې رفي صاحب دې وویل چې دا یوناني باختري لیک چې کوم دی خاص کر د سر کوتل ده او دغه شانې آس پاس نور مختلف لیکونه دي چې هغه مطلب نورو ژبو کښې هم دي نو دې ته وایي چې دا یو لوکل ژبه ده چې هغې په دغه یوناني رسم الخط کښې دا لیکلې شوې ده. دا اوس کومه ژبه ده په ډېر یقین سره خو ویل مشکل دي. بهرحال یوه خبره دا ده چې یاره دا د پښتو سره سمه څه کېدای شي په تعلق لري هم او په دې کښې ما یو کچې بل کتلی وویل چې هغه مطلب د کوم چې ساک دي ساکاز چې کوم دغه دي کنه د رولران دي بیا د ساکاز هغو یو ګور ساکا او دا هغو چې کوم یو ګورنر دی په دې علاقو کښې نو دغه ته دغه نوم چې کوم دی نو هغه در ته لیکلی شوی دی چې کپیټانا
استاسو راټی صاحب آوازم لږ آوازم مادي اړخ لږ بدل کړي او دا خبره بیا وکړي. ښه
مطلب دا دی
چې یو اوس اوس صحیح ده. دا د ګورنر تاسو ذکر وکړو
چې دا یو ټکی دی چې
شتانه یا سختانه کنه دا دا پښتو چې کوم سختن پکې دی د دې سره دی تعلق جوړیږي دا چې وایي چې را کې دي چې د دې سختن سره یعنی مارکټر کنه د دې سره تعلق دی بارم د دې مختلفې نظریې دي او مختلف ټکي چې کوم دي دا دې مختلف آرې دن دي دا مختلف جبو کې کړل کیږي او اهم خبره دا ده کوم تر څه اجرا تل غواړم چې ته کوم فرصت کده سي نتیجو تر رسیدل غواړو نو دا چې کوم اوورال ټوټل څومره ډیولپمنټ کیږي څومره رښتې دي خلکو دی او بل سره څومره قومونه په یو علاقه کې اوسېږي او حکمرانان څوک دي او ریایا څوک دي او بیا دا هغه چې کوم دی نو چې کوم دا اتارتي ده او دا وینا نو چې کوم اکانمي دا هغه مطلب د خلکو هغه دي کنه گزار اوقات دی او میرا اګریکلچر دی مطلب په دې ټوټل کانټیکس کې مونږ بیا د جبو او د قومونو دغه څنګه څنګه اندازه لګولې شو نو په دغه ټوټل کانټیکس پس منظر کې کوم په نظر کې وساتو زاغې په نتیجه کې بیا کې دي چې څنګه څنګه موږ ته په بازي سيزونه په نظر راشي نو بهاره دا ایریا چې کومه ده دا ټوټل خېټه چې کومه ده نو دا دومره د پنسلي حواله باندې یا د قومونو په حواله باندې دومره یو ایبا ستوري ټکچر جوړوي چې ډېر زیات قومونه او خلک پکې سیدل دي پاتې شي دي خلک سوي راغلي هم دي نو په دې حساب باندې کوششونه کوي چې یاره څوک تازه دغه دې موږ تاسو آثار په لاس راځي سلیکونه په لاس راځي دا دي په مختلفو طریقو باندې د انټرپریټیشن د هڅونو کوشش کوي په بار بار تر اوسه پورې مطلب بیا هم زمونږ معلومات او زمونږ په دې حواله باندې کړ پښتنو سره موږ څنګه څه تعلق جوړو نو دغه لکه ډېر زیات په ډیولپ هدي بیا هم کارونه په دې باندې روان دي لکه مثلا د سرخوتل دا یو لیک چې کوم دی نو په دې حواله باندې کله چې دا اول ټایم کې موندې شو نو هغه ټایم کې دا بالکل ناشنا ژبه ګڼلې کېدله او ځکه د دې چې کوم هغه ټایم کې یو هرباخ او لنګستون هغه دا ویل چې راکې دي چې دا میترایزم چې کوم دی د لکه څنګه چې زروستنیزم دی د سپشتي مطلب دا زه سره تانه لګ او میترایزم دی نو هغه چې راکې دي چې دا د دغه څه همد غونتی وي دا همد او ناته او د سيزن وي ګنې چې دغه میترا چې کوم دی یا میترا چې کوم دی دا په شان کې څه ویل ته دا مطلب همد غونتی وي نو بیا وستو خو دا څخه سره د دې شو خو بهر زما مقصد دا چې مطلب دا زموږ چې کوم یو عمل روان دی د تحقیق او د علم نو په دې کې تر اوسه پورې خو پورا هیڅ یې شي دی پورا په انټونه کې شي دی خو بیا هم ډیر څه نه لا موږ ډیر په واضحه طریقه په هغه باندې په هني او په یقین سره موږ څه نشو ویلې او د پښتو په واده کېدې شي وی بل کې ډېر سيزونه په کې مخې تر افلی شي او تر اوسه پورې برابر نه وي خو دا پورا چې کوم پس منظر دی او دا ټول یو ديني او ټیکنیکل سيزونه دي نو دا غي چې موږ کله په کار کې موږ په اړه باندې مطلب دی خلک ترين شي د پښتنو خپل چې هغه مطلب په دې فیلډ کې چې کوم دی هغه خپل کنټریبیوشن کولای شي خپل خپل کوم حصہ دا هغه وسته شي کنټریبیوټ کولای شي نو کېدای شي چې موږ بیا خاص واضحه او یقیني نتیجو ته په دې عمل یا د دې په نتیجه کې ورسېږو.
ډاکټر رفیع الله خان صاحب
ګندارا چې کوم
ښه ګندارا سو ذکر لن غوندې وکي بیا به نور خپل ونه بل راتلونکي
پر ګندارا چې کوم دا ګندارا هم مطلب د دې سيزون سره ریلیټډ یا د باختر سره د دې ټول علاقو سره چې کوم دې د دې ټول تاریخ عملیاتو یو حصہ ده نو په دې کې مطلب دلته ځای خبره ده چې دا د خلکو د مومنټ کې نو دلته هم ته دې سيزون په نظر راځي چې کومه دي اثر دي او په قسمتې نه مطلب د دې فوکس ریسرچونه نشته چې هغه د ریسرچ کوشن په نظر کې وتا چې دا غي په ترانا کې موږ د پښتنو په حواله باندې معلومات
هم د دې ځنه به خيري مخکې بیا را روان خبرونه کې خبره به مخکې بوزو برخصیب د فارسی ذکر وکړو چې ګنې پښتو د فارسی د جبې نوتری یو جبې یا د دې سره نږدې جبې یا خور جبې خو که ګوګل کوي نو تاسو کولی شئ چې د ایران د آبادۍ تناسب وګورئ. فارسی ویونکي په ایران کې 30% دي، دا 80% چې کوم دي دا یا کوردان دي یا بلوچ دي یا آذربایجان یعنی آذری دي یا نور قومونه دي. په دې باندې به خبره کوو او دغه شانتي زمونه چې کوم تپوسونه نیمګړي پاتې شول په هغه به خبره کوو. پر روانه خبرونه کې زستاسو ډیر زیات مننه کوم زمونږ درنو میلمنو سدولہ جان برق صاحب، حبیب الله رفیع صاحب، ډاکټر رفیع الله خان صاحب او ګرانو دونکو ستاسو هم ډیر مننه. روانه خبرونه ته زه هم خپل په انتظار یم. زه او زما همکاره نهید سحر د نجات غواړو. شپه مو په خیر.